درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدرمنو بللی زکان کو زای برشنا غم فارت اس ټولو قدرمنو زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص پیمه دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمنو بللی زکان کراتره غو جوړو صحتمند او سړي د صحت جامع بون پتن می تر نو زکان کو د چز مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمنو زکان کی د لوسته پیل پشه بو کی خپل زنه سره خپل د جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل بیا تر دیارلس مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې تر څنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ ستاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان د رڼو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لوړنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي: د پر ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي، او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو، په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي، 1.9 میلیونه هکټاره ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو، چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخته وه. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیوا ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به یې د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې موخې لپاره یوازې په 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، چپلی رانیول دا به دي دغه پیسو پر ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو نوي بازګران په ټولنیز توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټې دي همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي. محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي. برېښنا یعنې د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي. د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي. د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي. اړیکې او ارتباطات جوړول دي. کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چچکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمانه ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مشفقان هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چیز مشفقان هیواد افغانستان بلا بیل مختلفي اقليمي سیمې لري نو د بلا بیل او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مشفقان هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه موږ تاسو ویلو و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده دا د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.5 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې، دانې، غنم، جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېره کېږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 اعشاریه ځمکه او نورې لملي ځمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپله جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې قرار کیږي چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم قرارلی سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانیز مشپ په هیواد کې په بیلابیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وسل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستر سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزمینونه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سنسته زموږ د ترن هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په ویلا ویلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وروجي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمړ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو ازمر استاسو د نن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن تکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسری کرنه لپاره څه غوړه سیوي. څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه که چیرې شوه خو خپل معلومات منشته کی نور نو قدر منو غلړی ځکه کوم کوز مرسته د نن ورځې لومړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړی وو سې جواب پیسې پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چې زاس په درنه حضور کې اسری رم دلا په مان شوه.
Thank you.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکهله و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدرمنو زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم هله د سیتا ټول قدرمنو ګللی زکون کی برت روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د سیس مرسته سو یو ولسم ټولګي فایته ورسیتل نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د سیتا ټول قدرمنو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې دروست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خلالي سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرتبه تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې مرتبه تاسو ټول په هیڅ زمرد ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو زمرد ګران هیواد افغانستان د طبيعي ځانګړتیا او لمه څخه د اسیا په جنوب کې یو لغرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچې کې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زکون کو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان ازمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتر او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ درمنه وګللې ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. پلان او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر دبرې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق ولولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس وله، نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشت شول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس ګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د خبرګولۍ د میاشتې په 22مه نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر نامه سره ونومول شولې، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحد ته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت د دې ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنجدې ته نږدې شول. نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات قدرت نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدی باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولی چې له پنجدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اکتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړله او فتح یې کړل. کله چې دوی دغه ځمکه ونیول، نو دې وکې څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکې په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکې په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکې په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکراتو کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول شو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر همابه پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې نو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی زنجیرونه نه جوړیږي سرس پر لے استا گلنا چوڑی